کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې خبرو په اړه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وینا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره په قطر کې دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوي د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. او نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې. دا خبره د زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر نن ازادي رادیو ته کړي. دا د دفتر په وینا دواړه خواوې به د تاوتریخوالي په کمولو بحث وکړي، هغه څه چې بین الافغاني خبرو وربند ته لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پیل تایید کړی، ویلي دي دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي پیل شوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې کابل کې وو او هلته یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو او د حکومت څخه بهر له افغان سیاستوالو سره د سولې په وروستیو هڅو خبرې کړې. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا وځنډول شوې. ولسمشر ټرمپ هغه مهال د دې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری او یوولس افغانان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې او لا هم چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. بلخه د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوی د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. د خبره د ولسمشر مانه نن په یوه خبر پاڼه کې کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خغلی طاهری نن سهار پارک کې افغان ولسمشر سره کتلي. دارک په خبر پاڼه کې د دې ایرانی استازي لخوا ویل شوی چې تهران د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. طالبانو د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو هیئت په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. هغه مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی و په دې لیدنه کې د افغانستان د مسلې پر سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر بحث شوی. نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وشل شوی دی جاپاني ټبري بشري خدمتګار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن لور او ځینو جاپاني همکارانو یې ګډون کړی و. د ناکامورا میرمن او لور د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل او هلته یې د جمعې په ماښام له ولسمشر اشرف غني او د افغانستان له لومړۍ میرمنې رولا غني سره پارک کې وکتل. ټاکلی چې د ناکامورا کورنۍ د نوموړي جسد جاپان ته انتقال کړي. ناپیژاندو وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ چې پکې د نوموړی له خپلو څو ساتونکو سره ووژل شو. ناکامورا چې روغتیایي ډاکټر و په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په ختیځ کې د روغتیا سربیره د کرنې او اوبو لګونې په برخه کې له ځایي کروندګرو او دهقانانو سره په شریکه ګڼې پروژې عملي کړې وې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې دي. په دې پیښه کې چې پرون شوې د برید کوونکي په ګډون څلور تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. الشمرانی په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې.
The king said that the Saudi people
د سعودي پاچا وویل چې سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولای. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. دا دی برید انګیزه ویل تر اوسه پورې روښانه نه دي. او چارواکی وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو نن د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې لاوروف به د دې اونۍ د سې شنبې په ورځ له پامپیو سره وګوري او ګمان کېږي چې دواړه به په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې هم وکړي. د امریکایي چارواکو له قبله ویل شوي چې دواړه ډیپلوماټان به د اوکراین، سوریې د وسلو د کنټرول او نورو هغو مسلو په اړه لوکي بحثونه وکړي چې د امریکا او روسیې اړیکې ترنګلې کړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پامپیو او لاوروف د تیر یو کال په اوږدو کې خپلو کې څو ځلې لیدلې او همدارنګه څو ځلې ټلیفوني خبرې هم کړي. لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې پخواني سفیر په 2018 کال مې میاشت کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې دا ځل به نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره وګوري او کنه.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت وایند ناجیه انوری وایي
صحبت هایی که ناشروع میکنند صحبت هایشان مثل یک پروسه است که دوباره از سر گرفته شده باشد، چون او سندی که انکشاف یافته بود از طرف رئیس جمهور ترامپ کاملا باطل است.
خود ولسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون نوی مذاکراتو تا دست خوشبینی شید. بخشن سر بل موضوع داده چې د افغان طبیعت درلودون کې جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن ماپښین د ولر خاصو مراسمو په ترڅ کې جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر راشف غنی د نوموړي د جنازې مراسمو پر مهال ویل
اې د قاتلین په جهنم تزي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به تا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته ورکوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره هڅه پیل کړې چې افغان هوایی شرکتونه له تور لیست څخه وایستي. د دې ادارې چارواکي وایي
چې زمونږ داخلي شرکتونه افغاني شرکتونه چې کامیا راوړي نه دي، هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایی چلن ادارې دغه ده چې دغه پروسه زمونږ لپاره چې په تیاری د لکیس موږي.
نور راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو ملتیا مو کړی. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تازه خبرې د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت ویان دی ناجیه انوری د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع تمرکز وسی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته لتاګ مخکي لافغان چارواکو سره په کابل کې خبرې وکړې. تفصیل د نسیم شفق راپور کړ.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا باطلې شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
پیش از شروع هر نوع نشست دیگه باید
موضوع دا وایی د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کیږي. یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنز نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبرې بیا پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنز د خبرو تمرکز د تاوتریخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواروي. ښاغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخې خبرې وکړي. په عین حال کې د طالبانو یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم څرګند نه کړ، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقمندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره، د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې یا کم و زیات دغه موافقتنامه لاسلیک شي، خپل مراحل پیل کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول، د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد د روانې جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت په ګډون د سولې خبرې اترې او اوربندۍ.
دوستانو، د امریکا او طالبانو ترمنځ مو د سولې مذاکراتو د بیا پایل په اړه راپور واورید، خو اوس به واورو چې د سیاسي چارو پوهان د دې نوې پروسې په اړه څه نظر لري او څومره ورته خوشبین دي. نسیم شفق د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او همدا موضوع یې ترې پوښتلې ده. ښاغلی پښتون وایي
دغه صلح دا ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اولو میاشت کې کړې وه په هغې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د هیئت او د امریکایانو تر مابین خبرې سوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې. هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله
جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبره چې کیږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او پخوانی سند یا پرمختګونه چې دي هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغې ته غاړه کیږدي چې دا خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درک کړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو په طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ورکړي دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ورکړي دي، ضایعات ورکړي دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړي دي. اوس طالبان و دې نقطې ته رسیدلي دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو تعداد کسان د سولې ډیر سخت لیواله و، یو تعداد کسان سولې ته شک پستر کتل. دا پروسه باید نور شفاف شي، نور باید راووزي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسی. درغو چې دا موضوع شفاف نه شي، د موضوع صداقت نه واضح کیږي.
بله پښتون صاحب، یو خبره دا چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کمدسي، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه خبرې کیږي؟
فکر نه کوم ځکه یو تعداد مسائل باندې په شپو شپو په ورځو ورځو بحثونه سوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائل چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپله د طالبانو سپوبو ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا لخوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې هم لیوالتیا ډېره ده او هم د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید دا موضوع سره رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره دا هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندي کېدای شي د توافق په یو میاشت نه په کمه موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څاورې دلی نه دی خو موږ چې څور زمخ کې چې ډاکټر صاحب خلزاد ولې دی هغه په خپل خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه دا هغه خبرو او خوشبيني هم دا شی ښکارا کاوه چې ګواکې چې هغه سره باید امضا سي او نور د دې وخت راغلي دي چې دا سره سره ټول سي او افغانستان خلک نور د دا غم لړلي حالت څخه نجات ومومي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکی خالد پښتون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پایل په اړه خوشبيني ښودله. بیا هم په همدې مسله کې تم کېږو، بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د بشري حقوقو په اړه خبرې نه کول دوی ته د اندېښنې وړ موضوع ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغان سولې لپاره په بین الافغاني خبرو کې باید د بشری حقوقو په اړه پکې واضح بحث وسی. له دې سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی به تر سولې وروسته دا موارد په نظر کې ونیسي. طالبانو هم په دې اړه څرګندونه کړې دي. په دې اړه جزئیات به د فیروزه عزیزی په راپور کې وو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان سولې پر روان خبرو کې پر بشری حقوقو د بحث ټینګار کوي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل تر دې دمه د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو هیڅ بحث نه ده شوی چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده. دا وایي یوه موضوع چې د افغان سولې په تړاو د امریکایانو او طالبان ترمنځ پرې هیڅ بحث نه دی شوی هغه دلته بشري حقونه دي، خو که چیرې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې وشي زموږ غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې د سیاسي هوکړې وروسته دی د بشري حقونو د رعایت لپاره هڅې وکړي. اغلی اکبر وایي په هغه صورت کې به روانو خبرو ته د سولې پروسه ووایي چې اوربند او بین الافغاني خبرې وشي. نوموړي ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید خلکو ته د سولې تر هوکړې وروسته د ټولو بشري حقونو د خوندیتوب او نړیوالو کنوانسیونونو د پلي کېدو په اړه ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ له نهو پړاو خبرو کولو او یوې مودې ځنډ وروسته اوس په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو نوی بهیر پیل شوی دی. تر دې وړاندې دواړو خواوو ترمنځ په څلورو مشخصو مسایلو خبرې کړي چې هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل، اوربند، بین الافغاني خبرې او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوري د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وایي چې د سولې د هوکړې په تړاو به ټول مسایل له خلکو او بشري حقوقو کمیسیون سره شریک کړي.
د سولې توافقات په هر مرحله کې به له خلکو سره شریک کیږي او په اخر کې به خلک د سولې په اخري توافقاتو باندې تصمیم نیسي. د افغانستان د خلکو حق دی او هیڅ کوم حق نه لري چې دوی د دې حق نه به برخې کی او دوی د دوی نظر وانخلي په دې برخې.
له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو اسول شوی غږیز پیغام کې منی چې له امریکایي پلاوي سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د بشر حقونو د خوندیتوب په اړه څه نشته، خو وایي چې تر سولې وروسته به دا ټول مسایل په نظر کې ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمو شخل ازادي رادیو ریتو سونو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځني څه پات ولس شپښنوي او د افم پر صلاح شاره 15 سبا په ټول هیواد کې صفه وځي ورېدل سي. د افغان تابعیت لرون کې جاپانی ډاکټر تيتسو ناکامورا جسد نن مپشین د ولر خاص مراسمو په ترڅ کې جاپان ته انتقال سو. په هغه مراسمو کې چې له همدې قبل د کابل حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی و، افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو دولتي چارواکو برخه اخیستي وو. شغل غنی په خپل خبرو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا وژون کې باندې ول کېږي او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. دغه مراسم ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی و چې راپور جوړ کړی دی. هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پردیس په خبرونه ته شرغلی.
ډیره مننه غلی ظاهر. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې افغان امنیتي ارګانونه به د ډاکټر تيتسو ناکامورا وژونکي پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن شنبه ماسپښین د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جاپان ته د ډاکټر تيتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسمو پر مهال وکړې. هغه وویل
اې د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو، پلیس او امنیت با تا خائنان پیدا کهی او ده قانون منگوله تیور کهی.
خاغل غنی ویل چې تتسو ناکامورا خپل ژوند د افغانستان خلکو ته وقف کړه او هغه کارونه یې ترسره کړل چې د هر افغان هیله وه. نوموړي دا د افغانستان او جاپان ګډ اتل یاد کړ. ډاکټر تتسو ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوې حمله کې ټپي شو چې لږ وروسته بیا د سختو ټپونو له امله سای ورکړه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګنی رسمي ته ویلي وو چې د ډاکټر تتسو ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم دا حمله یوه تروریستي حمله ګڼلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا 23 کلن وو. د په افغانستان کې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم یې د یوې مرستندوی ټولنې رئیس هم و. هیریدنی و چې ډاکټر تتسو ناکامورا جسد پسې د کورنۍ غړي میرمن او لور یې له جاپان نه غلی و. بلې غل ځای
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردیسو دوستانو چې د جاپاني مرستندوی ډاکټر تتسو ناکامورا د جسد د انتقال مراسمو په اړه موږ ته راپور راکړو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي هڅې پیل کړي چې افغان هوایی شرکتونه له تور لیست څخه وایستل سي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د رواني دسمبر میاشتې په 2مه د نړیوالې هوانوردی سازمان په دې اړه پلټنې پیل کړي چې دوی اونۍ وروسته به یې پایلې معلومې سي. د چارو کارپوهان دا اقدام د افغانستان د اقتصاد لپاره هم مهم بولي او په غوره مدیریت ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله خان راکوي.
د دسمبر 1مه د ملکی هوایی چلن له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای دا ورځ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې هم ونمانځل سوه. د دغې ادارې د مطبوعاتو غړي شیرشاه شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تور لیست نه د افغان هوایی شرکتونو د ایستلو چارې پیل کړې دي.
نړیوالې هوانوردۍ سازمان لخوا تفتیش شروع شوی دی چې په 2 دسمبر باندې شروع شو. تر 19 دسمبر پورې به دوام وکړي. هغه د دې په خاطر باندې چې زمونږ داخلي شرکتونه افغاني شرکتونه چې کامیر او اریانا دي هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایي چلن ادارې دغه ده چې دغه پروسه د منځه لاړه شي. دغه به تیاری د بلیک لیست نه ووځي.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې دا محل یوازې افغان هوایي شرکتونه انقری، استانبول، دوبی، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته پروازونه لري. د دغې ادارې چارواکي زیاتوي چې په راتلونکي پسرلي کې به د آریانا افغان هوایي شرکت په اډانه کې د باختر هوایي شرکت هم فعالیت پیل کړي. شیرشاه شریفي وایي چې په 24 ساعتونو کې د افغانستان هوایي حریم کې 300 الوتکې تګ راتګ کوي چې په هر پرواز افغانستان ته شاوخوا $100 ټیکس راځي. افغان حکومت وایي چې د هوایی حریم د بایو د لوړولو لپاره 2 اونۍ وړاندې افغان پلاوی دوبۍ ته تللی وو او د نړیوال هوانوردۍ له سازمان سره په دې اړه خبرې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دغه بایه $950 ته لوړه سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان له تور لیست نه د افغان هوایی شرکتونو او هوایی حریم فیس لوړېدل ښه زیری بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی د عوایدو راټولولو په سم مدیریت ټینګار کوي.
حکومت باید د دې لپاره نه تنها سیستم رامنځته کړي، بلکې مسلکي اشخاص او په خپل ظرفیت لوړونه د دې لپاره ډېره مهمه ده، تر څو موږ وکولای شو چې د هوایي چلند چارې په سمه توګه مدیریت کړو او هغې هم باید په سمه توګه راټول کړو.
ښاغلی جیلانی وای افغان هوایي شرکتونه باید نړیوال معیارونه مراعت کړي چې له تور لیست نه د ممکنې وطنې وروسته دغه شرکتونه یو ځل بیا تور لیست ته ولاړ نه سي. افغان هوایي شرکتونه په 2010 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل او اروپا ته له پرواز کولو منع سول.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 225. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زموږ اخلاص د ریډیو اوري. جرمني غوړي هغه پناه غوښتونکو خپل هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولې، خو اوس غوړي چې سوریهوال هم خپل هیواد ته ولېږي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریهوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شیعه اړخو له لوري وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لوري یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمني د ایالتونو د کورنۍ چارو وزارتونو د کانفرنس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمني په شمال کې لیوی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریهوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمني څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. ګروت په عین حال کې ومنل چې د دې پریکړې عملی کول به آسانه کار نه وي، ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه داره چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریهوالو د استلو بهیر درولې وو. د سوریه په جګړه کې و ډیر زره تنه وشل شوی دی. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لوري د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا لغه
اکشن دغه حکومت جنوار
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو پر منځنۍ صفه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبوجه پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 3.5 صفه اوریدلای سي او دغه راپور نه پکې تعقیب ولای سي. اوس په شتو تاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
زين رحمت کندهار تخصصان سره په تماس کې هله لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب سوالي کې لاندې غندا ورود کې ډکا جوړیږي نو کله د کی کې دغه نظر غلی شوه د کوم نتیجې جنران سره له څوره وړاندې هغه د ټکدار کول وای چې د ښه خټه ورچې خپل صاحب مشتاق تنوي او دلته په سوي چې نه کاري دي بیخ بس کم اکثر باندې نه ګولور لږه دا به ښه کار درغلی شوه هله لرم چې تر مروته او غانو پر زموږ आवाज ورسی د دې کاري ویناج وروسته تر څو موږ د کلپات او بایزات ژوند حواله
زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجمیر ولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډیر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کې هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم درته رسیدلی دی. ناکامورا یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوند سړی یم مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یو حکومت کې کارونه کړم نه یو نور داس کارونه کړل خاص د افغانستان خلک ته خدمت کو. د افغانستان خلک د دې په شی چې زموږ غونډي هوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجيان دي چې د افغانستان آبادی کو یا داخلي خلک ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا پکتیا دا کمکنه ولسوالینا سمی الله خلینی تندر خبرې کوم. وختنه می دولت مشر محمد اشرف غنی ته خدا دا چې په هیواد کې دا ټول ولسم پاسو خونکو لپاره دی د لسان زمينه برابر شي ترته په ټول هیواد کې ټول ولسم پاسو خونکو په لسان بدل شي او د ولسم پاسو خونکو په مشول کې تبدیل ما هیڅ زیاتواله نه دی راغلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو، نظرونه مو شریک کړي وو، موږ هم دا درته خبره کړه. په دې سره رسیږو د خبرونې نیمایي برخې ته. زموږ خبرونه له هم دامه لري. په پاته برخه کې به اونیز پروګرامونه واوري چې دغه پترس کې یو هم د حقیقت څه د پروګرام دی. په دې پروګرام کې به په دې خبرونه کې د کابل شار د هوا د ککړتیا پر موضوع باندې تاسو ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د یو چارواکي مرکه در واورو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونو ته ورسو، ورزو د اجمل انت خدمت مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر وایي په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نن له سره پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پیل تایید کړی او وایي چې دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي بیرته پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر محمد اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوی د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي. د خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ نن په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. ویلي دي چې ښاغلي طاهریان نن سهار په ارکیلا ولسمشر سره کتل. نن جاپان ته د ډاکټر ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ټبري بشري خدمتکار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن، لور او ځینو جاپاني همکارانو ګډون کړی و. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا متحده ایالاتو د فلوریدا په ایالت په پوځي اډه کې څو کسان په ډزو وژلي. په پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته نور ټپیان دي. او چارواکي وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره په دې اونۍ کې واشنګټن ته سفر وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولی سید ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خطر پردې ساو سپورټي خبرونه.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د کامیر لوبډله پر وړاندې د 2-0 بری خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخه خړی مجیب رحمان قرزدن ازادي راډیو ته وویل پرسته لیوی ونی د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د هیواد په کچه د والیبال د غوړ لوبډله ترمنس د خو سیالي وروسه د کامیر لوبډله ته په مات سره د دې لیک پایلو بیتل هرو مونده. د خغل قرزاده په خبره د سیالي چې دروانې لمریز میشته په ومنټه د ننګرهار، بلخ، دایکندی، میدان وردګ او لغمان ولایتونو د ډیر کلپونو ترمنځ پیل شوی وي په خپلو کې سره سیالي وکړي. د خراسان د فوټبال اتل لوبډله د افغانستان د شمال زون د اتلانو د لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د لوبو مسول حلیم شرزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د جوزجان په ولایت کې د سمنګان، فاریاب، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د اتل لوبډله ترمنځ په لاره چول شوی وي. د فاریاب ولایت د خراسان لوبډله پرته له کومې ماتې د 12 امتیاز په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتل ولې خپل کړه. د ښاغلي شرزاد په خبره دغه لوبي د عقرب میاشتې په 28 نیټه د کابل په ګډون وو زونونه کې پیل شوې وي. د دې لیک وروستۍ مرحله لو به د هغو لوبډلو ترمنځ چې ښه امتیاز ترلاسه کړی وي لس ورځې وروسته په کابل کې ترسره شي. او د اسپانیا هیواد لا لیګا لیګ د 14مې اونۍ په لوبه کې نن مازیګر ریال مادرید د اسپانی ول سره او بارسلونا بیا نن شپه د ماریوکا فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. د ریال مادرید او اسپانی ول فوټبال ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر 4:30 بجې د افغانستان په وخت د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي سانتیاګو کې ترسره کیږي. بارسلونا او ماریوکا فوټبال لوبډلې بیا نن شپه 12:30 بجې د بارسلونا په کورنۍ لوبغالي نیو کمپ کې دیو بل پر وړاندې میدان ته ښکته کیږي. بارسلونا د جدول په لومړي، ریال مادرید په دوهم، سویا په دریم، ریال سویداس په څلورم، اتلتیک بلباو په پنځم او اتلتیک مادرید بیا د اسپانیا لا لیګا لیگ په شپږم ځای کې شتون لري.
اوس ورسیدو د اونیزو خبرونو د خبرېدو وخت په همدې ترتیب سره به حقیقت صدای اور پسې تام دي څنګه واوري د خبرونو مو تر پنځو بجو دوام کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال خغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږ تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلومه وي، په هغه اساس کارت وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلقو ذراتو اندازه تنها درته ښایم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په 1 متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د دې 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو، د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم وو.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ ل هغه ککړو ښارونو څخه د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیک توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښایي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته وي چې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجې د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دین هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بیساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدترین عوامل چې هوای په کابل ښار کې دومره ککړه کړې په تیره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بیساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړ. په هر خاک سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خاک چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د غازاتو د لحاظ ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بل موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي، په 24 دقیقو کې په 1 ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه ایمیشن، هغه دود، لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داس دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د دین مخام څخه د دې نډیره زیاته استفاده کی د هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا
صدیق صاحب زین راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان په یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له عمله مړ شوې دي د تاسو منې
دا راپور کوم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو او 20,000 نفر یې وښودل زه په راپور باندې نه غواړم چې په ډیر بحث وکم اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پرامنځته کېدو کې یو فاکتور دی یو لامل یې دی یو سبب یې دی په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي نو د طبعاً چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه ښودلی وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول
یعنی یو سبب
کېدای شي بالکل دا موږ منو
بله صدیق صاحب اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه او څه پلان کې دي
د مخنیوی د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا هم لره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماب رئیس جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو د ټولو وزارتونو سره شریک شو هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1398 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغه کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې داسې برخه بنوي چې په هغه کې نوی ځای په ځای شوی نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکو یو دو درې تر 15 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی یو تطبیق ده تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې لکه څنګه چې لازم ده
بالکل دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته د بودیجې ستونزې شته د ظرفیتونو ستونزې شته د امکاناتو ستونزې شته اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلی چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته د بودیجه په واک کې ورک خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکې او موږ به حمایه کوو نور هم همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولی شي دا پلان تطبیق
ښاغلی صدیقي ستاسو اداره 13 کاله کېږي چې فعالیت لري ولې تر اوسه پورې دغسې یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ څه مشکل و
په دې کې مختلف عوامل دي یو خو خپله چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو ته درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو وروسته د هغې نه 2-3 کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول 2-3 کاله په تشکیل او په دې تیر شول دغه شپږ اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتېږي د چاپیریال ککړتیا زیاتېږي د دې موضوع اهمیت زیاتېږي هم په پالیسی سطح باندې هم د حکومت په سطح باندې هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو پروژې هم ډیر وې تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی متاسفانه چې هغه فرصت هم نه لاسته
لړ مهال اقدامات شو کولای سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کی هغه څه دي
لند محالا مک لکت سنگی میں چھے مخ کے ہم یادوانا وکڑا زن ایک لند محالا پیشنی حادونم جوڑ کری دیا آقا باورتا وران دیکھو رئیس جام بورتا شاید چھے دے مکتبون و رخصتی بوی پکے ہمدارنگا دے آمان نظم دے ترانسپورٹ دے خار دے پارا پا دے کے زن اقدامات مگورتا وران دے کری دی ہمدارنگا دے گاز و بای قیمت دے جمی پا موسم کی بعد ثابت و ساتل شی قیمت لور لار نشی او پا کافی اندازہ پا بازار کے گاز شتون ولری ہمدارنگا دری چلور نور موارد دی چھے آقا مگوران دے کہو انشاءاللہ شی دے
ورد خلق دا خلق دا غوڑی چھے ہمامون باید پرین خود لسی خپل سر توگه بانی چار شی وسوزی بلند منزولو که زغال سنگ یا آقا تصفیه شوی ندی مثلا دا خخت و دا پخول و پا بطیو که دا دا مخوال ننیول کیگی
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې دا ګواښونه هم دی پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته اجتماعي موضوعات یې شته ټولنیز مسایل لري په دې باندې موږ کار پیل کړی دی موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کی موږ دا چاته نشو ویل چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي ځکه دا د حل لار نه ده ځکه اقتصاد په ټپه درېږي ټولنه په ټپه درېږي د سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې لپاره تدابیر ونیول شي که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکو د دې بدیل لار څه شي ده نور د کوم سون توکو څخه استفاده کول شي فلټر سیستم څنګه ورته لګولای شو که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوي وکړو موږ کولای شو چې د دې جواز لغوه کو جریمه کړو عدلی و قضایی مراجع و تای معرفی کو د قانون د لحاظ بیا د صلاحیتونه هم لرو په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډیر جدي کار په باندې روان
او وروسته پښتنه دا چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوایي ډیره ککړه سوې ده هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي
زما پیام درنو ښاریانو ته هیوادوالو ته دا دی هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي او همدارنګه د ککړون کې سونتوکو څخه د استفاده نه کوي هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی کولای شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده هغه چې بلند منزلونه لري کولای شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډیر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دوی ته هم پاملرنه وکړي تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو دا به د یوې ادارې دپاره ډیر ستونزمن وي
ډیره مننه صدیقي
تشکر مننه ستاسو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي
زه ډیرو ګرځېدلم چې زه کار پیدا کوم زه ونه توانېدم په دې باندې
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونو نه فارغېږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي
لږ کله اصلا د کار نه یې کړی د یو کال کار کړی نه کله تکرار کړی
سړی باید وګوري چې دا باندې شکار پیدا کی ولې پیدا کی دا باندې نه پیدا کی
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زه رویا مادومی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي
په افغانستان کې ډیر ځوانان دندې نه لري او اوسګار ګرځي یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کیږي دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډېره خواري کړې، خو وایي څه یې لاسته ورنغلل.
زه ډېرو ګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه وظیفه پیدا کړم، زه نور مخته ولاړ سم. زه ونه توانېدم په دې باندې سې ما ته څوک چانس راکړي، نو بالاخره زه راغلم. بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډېر په ضعیف حالت کې ده، او دغه ډېره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعد نه سي، هغه کارونه نه کړي، نو دی به دا کاري تجربه له کومه کړي. نو غوښتنه مې دا ده چې دغه کومو شرکتونو یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي، دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي، دوی تجربه له کومه کړي.
د کابل اوسیدونکی ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډیر ځوانان وزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي، ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي.
تر ټولو لوی عامل د کاري فرصتونو کموالی ده، خصوصا د پور سپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کمی، نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کومې دي، نو هغوی خپل شرایط ډېر لوړ ټاکي. د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده، کاري فرصت کم ده، خلک زیات بې دندې دي، دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سیټ ته راشي تر څو کار وکړي.
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمي شرط ګرځېدلی، ډېر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي له ځانه هم په سی وی کې د کاري تجربې خبره لیکي. د غزنی اوسیدونکی عبدالحق دانش په دې اړه وایي،
خلک دې ته مجبوروي چې راځه وي، لیکن حتی ګوري دې نشته تجربه کړې ده، خیا خو هغه پتا کې استعداد ورک د تجربه غواړي. نو ډېر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو درواغ مجبوروي. دا هم بیسته د دې موږ د ارګانونو د دې موږ د مسول سرڅوک ارز جاي کار غواړي، دا د دې په واسطه ځوانان دې درواغ ته مجبوريږي. نو که هغه ځوان سل نه ویل پانتونه فارغ سي، کار تجربه چیر تر لاسه، نو دا درواغ وای.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد وای، دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري، خو هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري ډیر کله د لوړو بستونو د ترلاسه کولو هیله پزړه کې پالي.
د ملکی خدماتو بستونه چې دی د ګمارنې ټول هغه لازمي او ضروري موارد چې دي د ملکی خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې او طرز عملو کې راغلي دي، هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي، عمومي ریاستونه دي او عادي ریاستونه دي، هغوی ته برسېره پر دې چې باید دوی تحصیل ولري، د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربه هم ضرورت ده. نور سطح مدیریت متوسط بستونه دی چې هغه دریم او څلورم بستونه دی چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کوي، تخصصي کارونه کوي، هغه ته بلا شک چې تجربه ضروره ده. خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغوی له طریقه ګمارل کیږي، هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نه نسته. متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغیږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي. نو د ماهله داده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوکي او کله چې دوی فارغیږي، هغه اول د اول قدم بستونه شروع کی پنځم او شپږم، بیا وروسته ورسره دوی تجربه اضافي کیږي به کیږي چې ریاستو او عمومي ریاستو نه ځان کاندید کوي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي، د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربه نه لري، ډېر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي.
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو فارغېږي، کېدای شي په هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري، خو د هغوی په منځ کې ژمن، مستعد، لایق، پوه او تکړه کسان متابان وي. زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپله امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي یې کړي، اجرات ارزیابي کی او کارکر دی ارزیابي کی. که چیرې مناسب وو دوی ضرورت پر کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه درخه، او که نه سوای کولای بیا نو لږ وروسته کولای سي اداره پر تصمیم ونیسي.
خدای وی خصوصي کمپنۍ مشر ملک سحر وایي، هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډ لاره هم د سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولري، هر اداره هر ارګان دغه تور ځین او هلته ستاسو د تجربې پوښتنه ډېر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده، څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې، مې لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده. لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دغه یو کار لس واره تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت مهارت ولری که مهارت ولری نو د ډیر کومک د سره کوي مهارت تکرار نه ده مهارت ته مشه ځان لړوي یو څه زکوي نو کوي نور مختصتی او مهارت په خپل تجربه درته زیږي نو سره به اصلي من به پیدا کی اصل سرچینه په وګرځي کی که ته مهارت ولری بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کی
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکوي او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم
پیمان صاحب دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده
ډېره مننه خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي خو عملي تجربه نه لري چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي یعنې څنګه له ځوانانو سره مرسته کولی شي
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري دوم تحصیلات عالي وزارت باید نهادونو سره په تماس کې اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دي چې یو کارآموزي دوره پوره کړي دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي اما پیداره که دنن دوی سه کار ناخیستل که دوی تا کار نشول که دنن ادل تا باید هم دوی بندی کار روسی یو شه خوانی تکره مامور چال تا کار کردی دوی سره باید منحز یو مشاور وطا کرسی چی روزانه دوی تا لار وشه کار وشه چی سار مشت کارو نکو مازیگر سه کارو نکو غرمی سه کارو نکو دا پروژه سنگ مختبی ایو اداری مسائل سنگ پرمخبه اول که جی مکتوبون سر خملی کل که جی مثلا دا مسائل اما په خپل اداره تو کی چی کم کارآموزی یا انترنشپ برنامه استه اغا سما توګه نه تدبیخیر نو د نهادونو د خو هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې د دې په بدا کارآموزی برنامه کې شوالی راسي نو دلته یو سهولت را مایته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې کوم مهارتو ته ضرورت ده بیا دوی کولی شي لار سي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي
ځوانان څنګه کولای شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي او دوی کې ادارو ته ورزي په دې خاطر لدند محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري
دلته په دې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غوړي بل اخر د کی کار دان ته پیدا کی دوی ته پکار د چی مثلا د پانتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو پر روزولو باندې باید دوی پانګه چاونه وکي دوی باید کوشش وکي تنه په دې باندې ځان مهن حسر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي د استاد لیکچر ته غوږ نیسي او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانه کې وکي دوی باید په اجتماع کې داخل وسی دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکي دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکي بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادون استاد ځوانان نهادون استاغوی سره اړیکه ولري او یې سره کارونه وکي دا شان ټول د دوی په د مهارتونو په هی باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفه د پاره اپلای کی که دوی ته وشه چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړي دوی منهز دی او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهریږي بعض مهارتونه دي لکه د خلاص سوانی یا سی وی لیکل د څنګه ته یو ښه سی وی ولیکي کارموندنه څنګه ترسره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سی انټرویو تخنیکونه دي دا شان دي چې دا فعلاً په علمي توګه تدریسي ژ اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه سته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد سته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې هم نسته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضې کار پیدا کوي نو سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعضې نه پیدا کوي نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام شي تا ته معاش وټاکل شي بیا ته لاړ شي تجربه ترلاسه کړي مخکې له دې چې ته دې حتی ورسېږي باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم
لشکرګا شهر او جنو نور ورتوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره